دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوردونکو دا امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خانم پام وکړئ دې ساعت خبرونه ته د امریکا جمهور رئیس په قطر کې د طالبانو د مذاکراتي ډلې د مشر ملا برادر سره په ټلیفون خبري کړې دي ډونالډ ټرمپ د سه شنبه پورس په سپینې ماڼۍ کې خبرېلنو ته وویل
I spoke to the leader of the Taliban today. We had a good conversation. We've agreed there's no violence.
نن موږ د طالبانو له مشر سره خبري وکړې. موږ شي خبري درلودې. موږ په دې موافق سو چې تاوتریخوالې نه غواړو. موږ تشدد نه غواړو. وګورو چې څه کیږي. لدې لږ مخکې د طالبانو ویان زبیول مجاهد د وکس په خبرولو سره چې هغه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استاد زلمی خلیلزاد د ملا برادر سره لیدل کیږي. د شاغلی ټرمپ او د طالبانو د مشر ملا برادر ترمن د ټلیفوني خبرو رپورت ورکړی وو د طالبانو یو بل وین سول شاین په خپل ټوټر لیکلی دی چې شاغلی ټرمپ ملا برادر ته ویلي چې د امریکا د بارنو چارو وزیر به ډیر ژر د افغانستان حکومت سره خبرې وکړي چې د بل ناپانی خبرو پر وړاندې خندونه لري کړل سي هغه زیاته کړې ده چې شاغلی ټرمپ د محترم عبدالغنی برادر سره 15 دشته کې خبرې کړې دي او ملا برادر شاغلی ټرمپ ته ویلي دي چې که امریکا له موږ سره په سیمه موافقه عمل وکړي نو پر راتلونکي کې به مثبتې دوړخې اړیکې بولرو جمهور رئیس ټرمپ طالبانو له دغه مشر سره په داسې حال کې خبرې کړې دي چې ورځ مخکې طالبانو د تاوتریخوالي د کمښت د مودې پای اعلان کړ او د افغان حکومت سره د ډلې مذاکرات چې ټاکل شوي وو د مارچ په لسمه پیل سي نور هم د شک سره مخامخ کړل بلې خوا د جمهور رئیس ټرمپ د سه شنبې پر ورځ ویلي وو چې هغه نیت لري چې د طالبانو د مشرانو سره مخامخ خبرې وکړي خو په دې اړه تفصیل ورنه کړ په دوه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د موافقې مخې د سمبې په ورځ لاسلیک سو بارنیز واکونه به په بشپړه توګه په 14 میاشتو کې د افغانستان څخه وځي خو د ځواکونو دغه وتل د طالبانو لخوا د امنیتي تضمین پورې اړه لري افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په ننګرهار کې د یوې غونډې پر مهال پر طالبانو غږ وکړ چې روښانه کړي چې له پاکستان څخه کله وځي ولسمشر اشرف غنی طالبانو ته په خطاب کې ویل چې دوی د سولې لپاره شرطونه لري نو افغان حکومت هم شرطونه لري او ترې غواړي چې وژنې ودروي او په خیر او په خبره چې افغان وژنه جرم دی شاغلی غنی افغان ولس ډاډ ورکړ چې د سولې په اړه دریز د افغانستان په خیر دی او ویل چې د افغانستان په ګټو کې هیڅوک ترې انعطاف نه غواړي د یا ترون لمخې د بین افغانی خبرو د تر پیرودو د مخې باید 15000 طالب جنگیالي او زر افغان امتیز واکونه د افغان حکومت او طالبانو له زندانونو خوشي سي شغری غنی چې پرون سهار د ویل ورپوري د دولتي پلاوی په مشرۍ د عمومي ارزمنی په خاطر ننګرهار درغلی ویول چې ولس سوله غواړي او د سولې قیمت به هم ولس ټاکي د ملګرو ملتونو د اټومي وسلو د څارې ادارې د سه شنبه پر ورځ ویل دي چې د ایران د نومبر د میاشتې راهیسې خپل د یورانیم د غني کولو کچه درې چنده زیاته کړې ده او دغه راز خپل درو اټومي مرکزونو په اړه د سوالونو ځواب ورکولو څخه انکار کړی دی د سویټ پرس خبري اژانس لیکي چې اټومي انرژي نړیوال ادارې په یو راپورټ پټ راپورټ کې دغه بیان دغه ادارې د غړو هیوادونو سره شریک کړی دی د یورانیم اوسنۍ ذخیره هغې کچه ته ډېره زیاته نږدې سوې ده چې ایران د اټومي وسلو اټومي وسلې ترې جوړې کړې ایران په دې ټینګار کوي چې د اټومي وسلو د جوړښت نیت نه لري په 2015 کال کې ایران د نړیوالو قدرت لرونکو هیوادونو امریکا متحده ایالات جرمني فرانسه برتانیا چین او روسیه سره اټومي موافقه لاسلیک کړه چې له مخې ایران ته د دې اجازه ورکړل شوه چې یوازې 202.8 کیلوګرامه یورانیم ذخیره کولی سي په یو رپورټ کې چې د سه شنبه پر ورځ خپور شوی دی ایران د اټومي انرژي نړیوال اداره وایي چې درې داسې ځایونه په ایران کې معلوم کړي دي چې امکان شته دغه هیواد هلته اټومي مواد یا د اټومي فعالیتونه پکښې جاري ساتلي وي او نړیوالو څارونکو ته نه دي ښودلي دغه ادارې زیاته کړې ده چې ایران ته په درو مختلفو لیکونو کې سوالونه استولي خو هیڅ ځواب یې نه دی ترلاسه کړی د امریکا په 14 سالتونو کې نن د سه شنبه یا سوپر ټیوزډي په ورځ د ډیموکرات ګوند د لومړي انتخاباتو لپاره د امریکا پر وخت نن د وو بجو پوری رایه چول کیږي چې هدف یې د نومبر د میاشتې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د جمهور رئیس ټرمپ سره د سیالۍ لپاره د کاندید لپاره پریکړه کول دي دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگتن د سټوډیو څخه اوریدل
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو سو اوریدل قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو. لومړی پام وکړئ دې رپورټ ته چې جمهور رئیس اشرف غنی پرون ننګرهار ته تللی و او هلته یې د سولې په مسله خبرې کړې. وایي که طالبان د بندیانو ازادېدل غواړي نو د دغې ډلې مشران باید له پاکستان څخه راووځي. په دې باره کې پام وکړئ زموږ د خبریال ذبیح الله غازی رپورټ ته.
ولسمشر غنی طالبانو ته په اشاره وویل چې که سوله کوي او مذاکراتو ته کینئ نو هر څه مغواړئ، کنه نو د یو شرط په توګه یاده کړه چې طالب مشران دې له پاکستانه راووځي. وایي طالبان یوازې له القاعده شبکې ځان بیلی خو له نورو هغو سره اړیکې پالي. زیاته کړه چې که بهرنیانو سره سوله ومنله نو جهاد یې په څه معنا او دا کار یې د افغانانو سپکاوی وګاڼه. ولسمشر غنی د ننګرهار له خلکو سره ژمنه وکړه چې د لغمان په ګمبیری کې به نړیوال هوایی ډګر جوړی، د ختیځ زون په کچه به سرکونه ورغی او برېښنایي ستونزې بیا واری کی. هغه د خپل سفر موخه د ننګرهار د وضعیت ارزونه او ستونزو ته د حل لارې لټول یاد کړل. له ولسمشر سره په دغه سفر کې ځینې لوړپوړي حکومتي چارواکي او ملي شورا غړي ملګري وو. غنی دغه خبرې داسې مهال کوي چې تېره شنبه امریکا او طالبانو په دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ چې له مخې به د بین الافغاني مذاکراتو تر پیل مخکې 15,000 طالب او زر حکومتي خلک خوشي کیږي. خو ولسمشر غنی وایي د طالب بندیانو د خوشي کېدو واک یوازې له حکومت سره دی او په دې تړاو به بین الافغاني خبرو کې باس کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا د دفاع وزیر مارک ایسپر په افغانستان کې خپلو قومندانانو ته لارښوونه کړې چې د پوځیانو د ایستلو بهیر پیل کړي. د افغان پوځیانو په وړاندې د طالبانو د بریدونو له دوام سره سره د امریکا د پوځ لوی درستیز ویلي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی کاملا نه ختمیږي. نور معلومات زموږ د همکار وحید فیض څخه واوري.
د امریکا د دفاع وزیر مارکس پروای چې په افغانستان کې قومندانان ته لارښوونه کړې چې په 10 ورځو کې د سفیرو د ایستلو بهیر پیل کړي. ښاغلی ایسپر په پینټاګان کې خبر اعلان ته وویل چې د توافقنامې له مخې به د 10,000 سرتیرو شمیر 8,600 ته راکته شي. د ایسپر په وینا په افغانستان کې سولې ته رسیدلو لاره اوږده او له ستونزو ډکه ده.
This was an important first step.
په افغانستان کې د سیاسي حلاره او د جګړې د پات رسولو لپاره د لومړنۍ مهم ګام دی. لکه څنګه چې ما خپل افغان متحدینو ته دا تکرار کړ، دا هوکړه د شرایطو په اساس ده. د شرایطو په اساس هوکړه ده. موږ نه جوړ طالبانو کړنې څارو چې دوی څنګه خپل ژمنې عملي کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو د وسلوال ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی وای په افغانستان کې یوازې طالبانی وډلنده بلکې ګڼې نورې تروریستي ډلې هم فعالیت کوي.
caution everybody
told da fikr kewi che pa afghanistan ke bada taftir khwali pa kemedo ke mutlaq kam wala irashi che mumkin raman sanishi mumkin da sifar ka che tawana rasigi da yo muhim gam de che de bainul afghani khabaro la amal girji aw sul ta zamina barabar kri khuda che chuk fikr kewi che de sifar ka che tawana rasigi mumkin da siwanishi
په قطر کې طالبان د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وای چې له کابل څخه ورغلي پلاوي سره کتلې نه دي، خو د محابس له چارواکو سره د بندیان د خلاصون په حق لګوري. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار ملي تلویزیون سره په مرکه کې ویل کوم هیئت چې قطر ته تللی طالبان غوښتي وو چې په زندانیانو بحث وشي.
مهمه دا ده چې دلته نور دوی د جنگ د لپاره مشروعیت نه لري. اوس چې څه منی کني منی ختمه ده د دوی خبره کده دي نو ورسته هر افغان چې ووجلو دا د قدرت جنگ دی.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي چې طالبانو سره د هوکړې لاسلیک سره سره دوی د افغان مېرمنو د حقونو څخه ملاتړ کوي.
هر ځل چې طالبان سره د سولې د هوکړې په اړه خبري شوې دي، د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د ښځو د حقونو په اړه خبري کړې دي او ویل دي چې طالبان باید افغان حکومت سره کښېني، د ښځو او د مدني ټولنې له استازو سره خبري وکړي او یقین ترلاسه کړي چې په بین الافغاني مذاکراتو کې د ټولو غږ اوریدل شوی دی.
یو شمېر افغان مېرمنې په افغانستان کې د خپل راتلونکي په حقله اندېښمنې دي.
د ښځو حضور ډېر مهم دی، کنه زه ډاډمنه یم چې هیڅ سړی موږ لپاره مبارزه نه کوي، ځکه هغوی نه پوهېږي چې موږ له څه سره مخ یو او کېدای شي یو شمېر نورو لپاره دا مهمه نه وي چې په مېرمنو څه پېښېږي.
دا په داسې وخت کې ده چې د اورکام اونۍ پای ته رسېدو څخه وروسته طالبانو په زابل، کندهار او هلمند ولایتونو کې پر افغان ځواکونو بریدونه کړي دي. په دې تړاو یوناما د اورکام غوښتنه کړې ده. دوی وایي چې اورکام کولای شي د افغانان ترمنځ د خبرو پیل ته زمینه برابر کړي چې د تلپات اوربند او دوامدار سیاسي جوړجاړي لامل شي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د افغانستان او امریکا د سوداګرۍ د ګډې خونې چارواکي وایي چې که په افغانستان کې د سولې روانې خبرې د اوږدمهاله سولې سبب سي، نو امریکایي پانګوال په دغه هیواد کې پانګونې ته چمتو دي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ راستولی.
د افغانستان او امریکا د سوداګرۍ د ګډې خونې چارواکي وایي چې د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې د تیرې اونۍ هوکړې په افغانستان کې دوی سولې ته هیله مند کړي او که چیرې دا هوکړه په دغه هیواد کې د اوږدې مودې د سولې ټینګېدو سبب شي، نو امریکایي شرکتونه پانګونې ته چمتو دي. د دې خونې اجرایوي رئیس جیفري ګریکو نن د سه شنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان او امریکا د سوداګرۍ د ګډې خونې د غړو د 13مې غونډې وروسته خبریالان ته وویل چې دی دا ګڼي چې په افغانستان کې یو ستر بدلون د رامنځته کېدو په حال کې دی.
زه فکر کوم په افغانستان کې خصوصي سکتور اوس مهال یو ستر بدلون په حالت کې دی. که چیرې د سولې خبرو بهیر دوام وکړي او په افغانستان کې د یوې اوږد مهال لپاره د تفاهم رامنځته کېدو سبب شي، ټول افغان سوداګر او پانګوال د کومو سره چې موږ کتلي او هم امریکایي سوداګر او پانګوال په افغانستان کې سوداګرۍ سره لیوالتیا لري او له وړاندې خپل تولیدات او خدمات بازار ته وړاندې کړي دي، دوی ټول دې ته سترګې په لار دي چې سوله راشي او خپل کاروبار په افغانستان کې پراخه کړي او په دغه هیواد کې مستقیما پانګونه وکړي.
ان افغانستان
د افغانستان او امریکایي سوداګرو ګډه خونه ولس کال وړاندې په واشنگتن کې جوړه شوې. د دې خونې چارواکي وایي چې نامنی په افغانستان کې د دوی د کاروبار او پانګونې پر وړاندې لوی خنډ دی.
دا کانفرنس زموږ لپاره خورا مهم دی چې موږ به په دې وتوانیږو چې پکې ځینو نوو مالی منابعو او د سوداګرۍ او پانګې اچونې د امکاناتو په اړه چې د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د تیر اونۍ د سولې د هوکړې څخه وروسته راځي تشریحات ورکړو. ټول مرسته کوونکي ټولنې د افغانستان خصوصي سکتور ته مخ اړولای دی.
هغه ویل چې نړیوال ټولنې په تیرو 13 کلونو کې افغان حکومت ته مرستې برابرې کړي، خو اوس د خصوصي سکتور وار دی چې د سیمې او نړۍ سره سوداګرۍ او کاروبار ته وده ورکړي. جیفري ګریکو ویل چې ډېر امریکایي شرکتونه همدا اوس په افغانستان کې د انرژۍ او کانونو د سولو، ترانسپورټ او د کرنې په برخو کې تخنیکي وسایل پلوري. هغه ویل دغه شرکتونه د امنیتي دلایلو له مخې رسنیو سره نه غږیږي، خو کله چې سوله راشي خلک به په افغانستان کې د امریکایي شرکتونو او تولیداتو ګرم بازار په خپل وګوري. د افغانستان او امریکا د سوداګرو د ګډې خونې اجرایوي رئیس ویل چې اوس مهال د امریکا د پورت د موټر جوړولو شرکت د نړۍ د بلار دی پر ځای په افغانستان کې خپل ډیری موټرې پلوري. جیفري ګریکو په سوله کې د خصوصي سکتور د رول او په ټولنه کې د طالب وسلوالو په جذبولو کې د دغه سکتور د ونډې په اړه یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې په دې برخه کې افغان حکومت، امریکا حکومت او خصوصي سکتور د پاره خپلې درې عمده سپارښتنې ترتیب کړي دي.
سپارښتنې لومړی دوی ټول کلک باور لري چې باید د پخوانیو جنګیالیو لپاره یو ځانګړی صنف او ګروپ نه اوسي. د سولې او په ټولنه کې د اقتصادي بیا ادغام پروګرامونه باید د ټولو افغانانو لپاره د کلیو او ښارونو په سطحه پلي شي.
هغه ویل چې د سولې وروسته په سترو پروژو کې پانګونه چې په افغانستان کې د نامنۍ له امله نه شوه کېدلی اوس کېدی شي. د افغانستان او امریکا د سوداګرۍ د ګډې خونې رئیس سلیمان لطفي دغه کنفرانس ته په وینا کې ویل چې په تیرو 12 کلونو کې چې دا ګډه خونه جوړه شوې ډېره هڅه دا شوې چې افغان شرکتونه امریکایي شرکتونو ته د ګډ کار او پانګونې لپاره معرفي کړي.
کله کله دوستان داسې فکر کوي چې یو کنفرانس جوړیږي، پانګونه یا د دوو شرکتونو ترمنځ اړیکې رامنځته کیږي او هغه مهال مستقیمه نتیجه اخلو. په تیرو 12 کلونو کې او په ځانګړي ډول تیرو 14 کلونو کې په کانفرنسونو کې دا و چې په افغانستان کې د فرصتونو څخه امریکایي شرکتونه او د امریکا دولت سره شریک کړو.
شرکتای امریکا
هغه ویل چې اوس مهال د دغه ګډي خوني پرته چې پالیت لري نور داسې سنشته چې امریکایي شرکتونه ته معلومات ورکړي چې څومره پروژې بشپړې شوي او په افغانستان کې د خصوصي سکتور په برخه کې څه فرصتونه رامنځته شوي دي. د افغانستان او امریکا د سوداګرۍ او پانګوالو د ګډي خوني اجرایوي رئیس وایي چې ټاکل شوی د دغه خوني بل کانفرنس په روان کال د جون په میاشت کې په واشنگټن کې جوړ شي.
امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15 د انټرنیټ لاري پښتو voa.com.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په امریکا کې د کورونا وایروس قضیه مخ په زیاتې دوه دي. جمهور رئیس ډونالد ترامپ وایي چې د بیړني حالت د اعلانولو وخت نه دی رسیدلی. حکومت هڅه کوي چې امریکا ته په وایروس د اخته کسانو د راتلو مخه ونیسي. په دې اړه نور معلومات زموږ د همکار سمیع الله جلال زیڅخه واوري.
په امریکا کې د کورونا وایروس له امله د وژل شویو او پردې وایروس د اخته کسانو د شمیر د زیاتېدو خبر ورکړل شوی، خو جمهور رئیس ډونالد ترامپ وایي اوس مهال په ملي کچه د بیړني حالت اعلان ته ضرورت نشته. نوموړي چې د دوشنبه په ماښام په شمالي کارولینا کې خبرې کولې، له کورونا وایروس سره د خپل حکومت چمتووالی عالي وباله.
زما حکومت له کورونا وایروس څخه د امریکایانو د ساتلو لپاره په عصري تاریخ کې تر ټولو جدي اقدامات کړي دي. تاسو د سفر د پراخو محدودیتونو په ګډون د دغو ټولو اقداماتو په اړه پوهیږئ. نن موږ د درمل جوړونې د ډیرو خو شرکتونو سره ولیدل او هغوی جدي او په ځیرکانه ډول کار کوي او هغوی به واکسین جوړ کړای شي، فکر کوم ډیر ژر.
کاغلی ترامپ وویل حکومت د امکان تر حده هر هغه اقدام کوي چې امریکا ته پر ویروس د اخته کسانو د راتګ مخه ونیسي. تر دې دمه په امریکا کې د کورونا وایروس شاوخوا سل پیښې ثبت شوې دي.
We have 40
د کرونا د وایروس درې څلوېښت پیښې داخلي دي او اته څلوېښت هغه کسان دي چې امریکا ته له بهر څخه راغلي دي. په کورنیو قضیو کې 9 په کالیفورنیا او واشنگټن ایالتونو کې دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1280 FM 3.15.
درنو اوریدونکو، کیدای شي چې استرالیا د کرونا په وایروس اخته ناروغان توقف کړي. خبریال فیل میرسر په دې باره کې له سیدنی څخه دا رپورټ را لېږلی دی.
استرالیا تیرې نسی د مخنیوي د یو لړ سختو قوانینو نه کار واخلي، هغه کسان مجبور کړي چې د کورونا وایروس شک پر راځي په روغتونونو کې بستر شي یا قرنطین شي. پولیس به د نوو قوانینو له مخې هغه کسان توقیف کړي چې د کورونا وایروس خپروي. دغه قانون پرون د سه شنبه په ورځ د استرالیا د جنوبي ایالت پارلمان ته وړاندې شو. په استرالیا کې به د کورونا په وایروس اخته ناروغان په زور توقیف کړی شي. د مخنیوي د څو اړخیزو اقداماتو د قوانینو له مخې چې په 2015 کال کې تصویب شوي دي، چارواکي اختیار لري د کورونا په وایروس اخته کسان توقیف کړي او هغه کسان چې په کووید 19 ډوله وایروس اخته وي د سپورټي لوبونه، ښوونځیونه او مارکیټونه منع کړی شي. فدرالي عمومي څارنوال کریستین پورټر د استرالیا راډیو ته وویل په آخر پړاو کې به د کورونا په وایروس اخته ناروغان توقیف شي. کریستین پورټر خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
there will be certain circumstances where there are penalties for failing to abide by an order. Detention can occur under the Act, but it is rare and very much a last resort, and it exists for the types of
زما مطلب دا د ځین شرایط به داسې وي چې د اطاعت نه کولو نه پکې سرغړونې وشي، په هغه صورت کې به سزا ورکړی شي. د قانون یا لایحې له مخې به یو څوک توقیف کیږي، مګر دا یوه نادره خبره ده او دا وروستنۍ مرحله ده او دا د هغه چا لپاره ضرور ده چې د روغتیایي مرکز سره تم شي. له دغه ناروغۍ څخه باندې دیرش تایید شوي پیښې لري، مګر متخصصان په دې عقیده دي ډله ییزه ناروغۍ لا تر اوسه د مخنیوي وړ ده. په سیډنی کې د لومړي ځل لپاره له یو کس نه بل کس ته د دغه ناروغۍ انتقال تایید شوی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
قدرمن اوریدونکو په افغانستان کې اوس هم ډیر خلک خپلې ستونزې او شخړې د قومي جرګو له لارې حلوي. د افغانستان حکومت وایي چې په 1998 مالي کال کې په لسهاو شخړې د قومي شوراګانو لخوا حل شوي دي. په دې باره کې زموږ خبریالې لیمینیازی رپورټ راستولی.
د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي چې په 1998 کال کې سلورتیا شخړې د قومي شوراګانو او جرګو له لارې حل کړي دي. د دغه وزارت مسلکي موین فریدون بارکزی ملت ته د دولت د حساب ورکولو په کانفرانس کې همدارنګ وویل چې د دغه کال په جریان کې د بین الافغاني سولې په ټاکنو کې د خلکو ونډې، د کوکنارو د کښت د منع کولو، د ځنګلونو د پرې کولو د منع او د ټول ګټو پروژو او دفاعي او امنیتي ځواکونو څخه د خلکو د ملاتړ لپاره دغه وزارت په ګډو ولایتونو کې 13 جرګې او ورکشاپونه ترسره کړي دي.
د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت په 1398 مالي کال کې د افغانستان د منتخب ولسمشر شاغل محمد اشرف غنی د هدایاتو سره سم عادلانه، تلپاتې او بایزته سولې ته د رسیدو په موخه په کابل، ننګرهار، کندهار، هلمند او هرات کې سترې غونډې جوړې کړي او د هیواد په کچه د علماي کرامو، قومي مشرانو، د ولس استادو، سیاسيونو، ځوانانو او خويندو نظریات راټول او د سولې د لارې د نقشې په توګه د سولې د چارو محترم وزارت او شاغلي ولسمشر ته وړاندې کړي دي.
خاغلی بارکزی هم درنګ ویل چې له 2013 قومي شوراګانې ثبت دي چې د خلکو ترمنځ د شخړو او دښمنیو د حل لپاره کار کوي. خاغلی بارکزی زیاته کړه چې د قومي جرګو او شوراګانو لخوا په پکتیا ولایت کې د خروټو او منګلو قومونو ترمنځ د جګړې اور بند رامنځته شوی او همدارنګ له دولتي ادارو څخه د غزنی ولایت خلکو قومي ستونزو ته هم رسیدنه شوې ده. بلخوا یو شمیر حقوق پوهان باور لري چې لورو پرتو سیمو یا اطرافونو کې د محاکمونو موجودیت، ناامني، د قضیو د حل ډیر وخت نیول او همدارنګه فساد هغه لاملونه دي چې اوس هم په افغانستان کې ګډ شمیر خلک خپل شخړې په غیر رسمي توګه حلوي. حقوق پوه سبحان مسبا امریکا غږ ته وویل چې د قومي شوراګانو له لارې د شخړو حل ځکه ښه نتیجه نه ورکوي چې د نالوستو خلکو لخوا فیصله کیږي.
مدني مسایلو کې هم ښه نتیجه نه ده ورکړې، یعنې حقوقي مسایلو کې که جرګه فیصله کوي ځکه هغوی ناپوهه خلک دي او صحیح فیصله نه کوي. فیصلې په احساساتو ولاړې دي، دوی اذهانو په اساس ولاړې دي، نو دا هغه موارد دي. خو په عمل کې موږ تاسو په تاسف سره دا باید ووایو چې اوس هم خلک حتی په کابل کې خلک مشرانو ته ورځي،
خاغلی مسبا وویل چې د اساسي قانون له مخې د خلکو د حقونو لاسته راوړلو لپاره یوازې څارنوالي، محاکم او پولیس کار کولی شي. په افغانستان کې د قومونو او قبیلو ترمنځ لانجې او وسله والې شخړې کله ناکله کلونه کلونه دوام کوي او د ډیرو د وژلو لامل کیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د سوریې د ادلب په سیمه کې حکومتي ځواکونه د روسیې په ملاتړ خونړي عملیات پیل کړي دي. دغه دواړه په حلب کې د ترکیې د ځواکونو سره مخامخ دي. چارلس مینس په دې باره کې رپورټ رالېږلې چې نظرانه یوسفزی تاسو لولي.
روسیه د 15 کلونو راهیسې په سوریه کې د بشار اسد د رژیم ملاتړ کوي او په دغه لړ کې د ایران سره هم لاس یو کړی دی. روسیه د ترکیه سره هم همکاري کوي چې هغه د دمشق سره دښمنی لري او د اسلامي دولت د ډلې ضد دی. په ادلب کې د روسیې خونړیو خطونو وروسته چې د بشار اسد قواوې د روسیې په ملاتړ د ترکیه د قواو سره په جنگ دي، دا سې خای چې د کرملن په منځني ختیځ کې نفوذ راکم کړي. د کال 2015 نه د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین په دمشق کې د بشار اسد د رژیم ملاتړ کوي او د ایران سره هم مخالفتونه د پام غورځولې دي. خو په دغه لړ کې د ټول نه مهم د ترکیه سره د هغوی اړیکې دي چې هغه غواړي په دروغوي وساتي. د دمشق تخمن د ترکیه ولسمشر طیب اردوان د روسیې سره د اسلامي دولت د ډلې په منځ وړلو لپاره هم همکاري کوي. د سیاسي چارو کارپو الکس مالاشینکو وایي، زه دا نه ویل غواړم چې دلته متحدین شته دی، نه، دا یوازې همکاران دي، خو په عین وخت کې هغوی د یو بل مخالفت هم کوي. د روسیې د تر ټولو مهم هدف د بشار اسد د دندې ساتل دي. همدغه په سوریه او منځني ختیځ کې د روسیې کار دی. روسیا او ترکیه اوس دا وخت په ادلب کې د یو بل سره مخامخ دي. د ادلب سیمه هغه سیمه ده چې د بشار اسد سخت مخالفین پکې دي. الکسی مالاشینکو وای چې روسیا په سوریه کې راګیره شوې ده. هغه وای سرګند ده چې روسیا په دمشق تر سرحد نفوذ لري، خو ته دغه ته د یو بل اړخه هم نظر کولای شي. څنګه چې روسیا په خپله په سوریه کې نښتې ده، روسیا سوریه ته داسې نشي ویلی چې زه دا کار نور نه کوم او زه خپل عسکر د دغه سیمې نه وباسم. روسیا نشي وتلی. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان په دې نظر هم دي چې روسیا د ترکیې سره هم خپل تعلقات خرابول نه غواړي، ځکه چې ترکیه د ناټو غړی هیواد دی او روسیا غواړي چې د هغوی سره هم خپل اړیکې تر یو حد پورې سمې وساتي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو او مهاجرت ادارو په ګډه د 800 او 1 میلیون ډالر غوښتنه وکړه چې د 855 زرو روهنګیا مهاجرو سره مرسته وکړي، چې اکثره یې درې کاله پخوا له میانمار څخه د تاوتریخوالي او تعقیب له کبله وتښتېدل او 444 زره بېوزله بنګلادیشان یې قربان دي. د امریکا ژه خبریالي لیزا شلاین په دې باره کې له جینیو څخه دا رپورټ لیږلی دی.
استرالیا تیرانسی د مخنیوي د یو لړ سخت قوانینو نه کار واخلي، هغه کسان مجبور کړي چې د کورونا وایروس شک پر راځي په روغتونونو کې بستر شي یا قرنټین شي. پولیس به د نوو قوانینو له مخې هغه کسان توقیف کړي چې د کورونا وایروس خپروي. دغه قانون پرون د سه‌شنبه په ورځ د استرالیا د جنوبي ایالت پارلمان ته وړاندې شو. پاستالیا کې به د کورونا په وایروس اخته ناروغان په زور توقیف کړی شي. د مخنیوي د څو اړخیزو اقداماتو د قوانینو له مخې چې په 2015 کال کې تصویب شوي دي، چارواکي اختیار لري د کورونا په وایروس اخته کسان توقیف کړي او هغه کسان چې په کووید 19 ډول وایروس اخته وي د سپورټي لوبونه، خونځونه او مارکیټونه منی کړی شي. فدرالي عمومي څارنوال کریستین پورټر د استرالیا راډیو ته وویل په آخر پړاو کې به د کورونا په وایروس اخته ناروغان توقیف شي. کریستین پورټر خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
there will be certain circumstances where there are penalties for failing to abide by an order. Detention can occur under the Act, but it is rare and very much a last resort, and exists for the types of
زما مطلب دا د ځین شرایط به داسې وي چې د اطاعت نه کولو نه پکې سرغړونې وشي، په هغه صورت کې به سزا ورکړل شي. د قانون یا لایحې له مخې به یو څوک توقیف کیږي، مګر دا یوه نادره خبره ده او دا وروستنۍ مرحله ده او دا د هغه چا لپاره ضرور ده چې د روغتیایي مرکز سره تم شي. له دغه ناروغۍ څخه باندې دیش تایید شوي پیښې لري، مګر متخصصان په دې عقیده دي ډله ییزه ناروغۍ لا تر اوسه د مخنیوي وړ ده. په سیډنی کې د لومړي ځل لپاره له یو کس نه بل کس ته د دغه ناروغۍ انتقال تایید شوی دی. اتاویا کلن کس څخه باندې یو هفته وروسته له هغه مړ شو چې د پروت په ښار کې په یو روغتون کې بستر شوی و. د له هغه وخت نه قرنټین و چې د ډایمنډ پرنسس په نامه کښتۍ نه راایستل شوی و. دغه کښتۍ د جاپان د یوکوهاما په بندر کې لنګر اچولی و. د ده میرمن چې معاینه شوله دا هم د کووید په 19 ډوله وایروس اخته وه او رپورټ وایي حالات یې ښه دی. استرالیا د دغه ناروغۍ د خپرېدو په علت د هغو خارجیانو په سفر باندې بندیز ولګوه چې له ایران نه رارسېږي. دې ته ورته بندیز د څه باندې یو میاشتې لپاره په ولسي چین باندې لګول شوی دی.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده، خو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دا وخت دی.